نه کې خپل کورنۍ غړي ته
ګوره. زه باید اساسي موضوع ته اشاره وکم. دغه د ټول مطبوعاتو نه ویل کېږي د موضوع اساسي موضوع دا ده چې ما په دې طرحه کې ویلي دولتي ادارو کې څوک کار کوي، یعنی هغه چې موثره نه دي، فرض مثال ډرایور دی، خفا کار دی، یا نور واړه مامورین دي، دا به ټول رخصت شي. هغه اصلي کسان فرض مثال رئیس دی یا غټ کس دی، هغې ته هم صلاحیت د عرش صلاحیت لري د امضا او شیانو، هغې دې یوځای حتی د موټر دی نو خپله چلوي، یعنې دا ګڼه ګونه به راحکمه شي. او تر څنګ په ادارو ته کې ما داسې موضوع ته اشاره کړې، فرض مثال هلته غرفې دي، یو نفر کولی شي چې دا ټول ریسک واخلي او هغه هم ټول دغه کم پروټکټیو ټولس چې دي دا باید واغوندي، غرفه بیرون اوسېږي، هلته مراجعین که راځي مختلف ځایونه ورته څوکۍ لرې لرې کېښودل شي چې مراجعین هلته کښېني. که چېرته دی بیا یو نفر راغوښتل کېږي، د دوی ډاکومنټ جمعېږي او دوی ته بیا د دوی شمارې اخیستل کېږي، او کله چې د دوی ډاکومنټس خلاصېږي دوی ته زنګ وکړي چې تاسې په دغه ساعت په دغه دقیقه راشي تاسې خپل ډاکومنټس واخلئ. په هغه اسنادو کې ما هم دوه څو کټګوري جوړې کړې، کوم یو ایمرجنسي دي او یو ساده حالت کې. ایمرجنسي که اوسېږي هغه کولی شي چې زر ادارو ته دننه ولېږي، ولې هغه ایمرجنسي چې نه اوسېږي هغه باید څو ساعته پاتې شي تر څو وایرس که چېرته اوسېږي هغه مړ شي او دا نور بیا ادارو ته ولېږل شي. تر څنګ مې بلې موضوع ته اشاره کړې چې ګڼه ګونه باید وزارت ته داخل نه شي، خلک باید وزارت ته دننه لاړ نه شي، نور باید هلته همیشه سپرې او دا شیان یوز شي. یعنې دا هغه ښه ټولونه دي چې دېنه کولی شو چې موږ ښه ګڼه ګټه پورته کړو، او هغه موارد چې ډېر ضروري نه دي هغې ته کولی شو چې هغه وانخلو او هغه تسلیم نه شو، هغې ته رهنمایي وکړو چې د دې د دې آفت وروسته بیا پرې کار کوو.
د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د تاسو توصیې څه دي په دغه طرحه کې؟ مثلا دوی په چک پوینټونو کې درېږي، تلاشۍ کوي، کومو ځایونو ته چې مهمه ځایونه دي هغلته د خلکو د ورتګ په مهال هم دغوی تلاشۍ کوي. یعنی ممکن که یو کس په دې وایرس اخته وي نو ټول مراجعین ممکن داسې وایرس باندې ککړ شي. څه باید وشي په دغسې حالت کې؟
چک پوینټونو کې چې دي هغې ته هم ټولو ته اداره کړی دی چې باید دې کې پروټکټیو هغه کوم کالي چې د دوی د دوی صحت لپاره توجه کوي هغه باید واغوندي، او دغه امنیتي ځواکونه په دغه اساسو شرایطو کې باید کور ته پرې نه ښودل شي. دوی باید تر اخره پورې دلته اوسېږي، او هغه کمپونه او شیان چې د دوی سیکیورټي یا د امنیتي او دفاعي ارګانونو دي هلته باید درې لاینه جوړ شي. که اول لاین خطر کې اوسېږي، یعنی دوی د هغه بل لاین سره دریم لاین سره هېڅ ارتباط نه لري، او دوی د حتی توکي هلته ذخیره کړي، هره ورځ د دوی توکي وړي او راوړي نه، چې دا هم مشکل پې کوي. اشپزانو ته باید دوی جدي توجه وکړي. که چېرته کریټیکل یا حالت خرابېږي، دوهم لاین چې دی هغه به د اول لاین سره مرسته کوي. که چېرته بیا حالت بیخي خرابېږي، دریم لاین به ورسره کومک کوي. حتی د زندان زندانیانو په حق لمه ډېره ښه موضوعاتو ته اشاره کړې چې دا هم باید درې کټګوري اوسېږي. هغه زندانیانو کې چې عمرونه زیات وي هغه باید یو ځای کې یو تعمیر کړي، مشخص تعمیرونو ته ځای په ځای شي. که هغه ساین او سمتم یا لایم کوي هغه باید هغې دپاره بل ځای جوړ شي. یا کسان چې د بیرون نه دننه ورځي قصتاً اجازه نشته ده بند شي، او که چېرته ډېر مهمه خبره اوسېږي کولی شي چې ویډیو کانفرانسونه دوی ته جوړ کړي، یعنی یو لوی سینټرونه ورته انسټال کړي دغه مسولین، نو دوی کولی شي چې دا کورنۍ سره په ټلیفون یا په هر چې وخت ټکس کې چې تاسې په دغه وخت راشي او هغې سره په ارتباط شي.
د کورونا ویروس مخنیوي لپاره د افغانستان د حکومت د معزف کمیټې غړی ډاکټر جاوید صافی:
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوسم ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. یو ځل بیا مو د آزادی رادیوی مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. دا مجلې په نننۍ غڼه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په توري یو ځانګړی هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې کندوز تللی یو، او هلته مو له ګل رحیم نیازمن څخه د کندوز اوسنی فرهنګي وضعیت پوښتلی.
نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظر دي چې د ودرې پسرلی شي، دوی به میلې کوي.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر دوست محمد دوست سره د هغه په فن غږیږو.
هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور و وقل چیرې و، د زړه به مې منله، سترګورم په ټولي کې د همزولو، اسی خپل پاچایم
په زرپانه کې بل لنډه کیسه نتخی واوري
چاودی چاودی ګوتی پسرو اننګورا کش کړی د ګوتو په اوګدو اوګدو چاودونو کې د څو شیبو لپاره بے وسو اوکو ځای ونیو.
په ادب جام کې به د شیخ تیمن د ژوند احوال واخلو.
دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ
او په ورېښمین خیال کې به کورنۍ ته د یوه سرتیری لیک په شاعرانه ژبه واوري. زما خوږې محبوبې څلورو میاشتو معاش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه، او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ اخیستی.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د پښتو ژبې نامتو شاعر، سترګور مشر او د توري څښتن خوشحال بابا وایي چې توره چې تیریږي نو گزار لره کنه، زلفې چې ول ول شي نو خپل یار لره کنه. که د منځنۍ اسیا او په ځانګړي ډول د پښتني ټولنې تیر ته پام وکړو نو د ګڼو جنګونو په تاریخونو کې به د توري نوم واوري. دا هغه توره ده چې آریایي اقوامو پرې خپل ځان له دښمنه ساتلی، او دا هغه توره ده چې لا هم پرې موږ ویاړو او د خپلو نیکونو کارنامې له نوم سره یو ځای یادوو. نننی هنری راپور مو د توري د تاریخ او ارزښت په اړه ده.
د انسان د پیدایښت سره سم د فکر پیدا شوی چې څه ډول له خطراتو ځان وژغوري. دوی د ځان ساتنې لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخیستی. د تورې د جوړېدو تاریخ نه دی معلوم، خو په اړه یوازې همدومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه. په افغاني ټولنه کې هم توره ډېر لرغونی تاریخ لري، او تر اوسه پورې موږ ته د یو فرهنګي میراث په توګه راپاتې ده. له یما پاچا نیولې تر سلطان محمود او ان تر خوشحال خټک او عبدالی احمد شاه سر رسیدلی دی. د لغمان پوهنتون استاد پوهندوی شاه محمود کډوال وایي چې د توري تاریخ ډېر لرغونی دی، او په ابتدایي مراحلو کې انسان د ځان ساتنې په موخه کارولې ده.
تاسو معلومه ده لاغه ورته چې تمام پیدا شوي ځینې انسانان درته چې هغوی تیری کوونکی خاصیت لري، تیری کوي، نو د هغې لپاره هم توره پکار ده چې په هغې وسیله باندې ولسونه هغه کړي په سره د خپل قدرت یا ځواک لاندې راولي. او ځینې داسې دي چې هغوی د خپل ځان دفاع په خاطر هم یو اړتیا وه چې باید توره ولري، ځکه دا د دفاع او یا د تیری دواړو لپاره ابتدایي وسیله ده. وروسته وروسته بیا موږ چې کله موډرن وسایل لوځي، جنګي وسایل په اصطلاح نوې ټکنالوژي د جنګ په ډګر کې کاریږي، نو بیا توره هم خپل ارزښت له لاسه ورکوي. پخوانیو وختونو کې توره د جنګي وسیلې په توګه، ځکه جنګونه مخامخ نو اکثره د تورې ونیزي فلزي وسایل کاریدل.
دی وایي چې که څه هم د تورې استعمال په نور اقوامو کې هم زیات و، خو په آریایي اقوامو کې بیا نسبت نورو ته توپیر لري. دا چې څه ډول وایي
نجیب قوم او داسې قوم چې تیری نه خوښوو، نو دوی دغه تورې د دې په خاطر ساتلی چې بل څوک پرې تیری ونه کړي، د دفاع په خاطر باندې چې چېرته دوی باندې څوک تیری کړي نو دوی له ځانه دفاع وکړي. مثلا پښتني ټولنه کې موږ هم څرنګه چې لرغونی تاریخ لرو، وخت نه بیا نسې وروسته توره موږ د څومره لوستي چا باندې تیری نه کړی، همیشه پښتنو باندې تیری شوي او دوی خپل ځان دفاع کړي. د هغه دفاع په خاطر باندې دوی همیشه توره کارولې. که مثلا د ادبیاتو په ډګر کې راځو، لرغونې دوره کې هم موږ دغسې هغه لرو چې هلته توره چلېدلې ده، موږ د مقاومت ادبیات لرو هلته.
نوموړی وایي چې په پښتني ادب کې له امیر کروړ نیولې تر پیر روحان بیا تر خوشحال او لا تر اوسه د تورې یادونه شوې او په سلګونو بیلګې یادولی شو. د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی 25 کلن ځوان خان آباد وایي چې لا هم د دوی په کور کې د دې نیکنه ورپاتې توره شته چې دوی د یو ځانګړي ویاړ له مخې ساتلې ده.
تر زمونږ د نیکونو نه راپاتې زمونږ کاره یعنی اوس هم شته ده، او زمونږ د پلار د لاس ده کنه، یعنی نیکه د لاس هم د بیا پلار ته پاتې شوی هغه یعنی نس اوس هم موږ سره. په دا توره چې کله موږ ګورو په دې موږ ویاړ کوو، افتخار کوو، ځکه چې په دې تور باندې زمونږ نیکونو پلارونو دغه وطن ساتل دی او ان خپل قربانی نه پور کړی دی.
کچا هم تور از مخ فرهنګی میراث دی خو د وشت کلن نبیلات ری بیا کړ کلری او وای چې د هواد د ورانی او انسان وژنې یو لامل هم د تور استعمال دی. هغه وای
کچا هم تور از مخ د فرهنګ او کلچر یو د میرانا او د غیرت نه خدا خو کدا سسی یعنی د تور نور یعنی مونږ په د بدر رقم نه چې د وژنې او د نارامي او د دې وسیله وګرځي یعنی کنه د چې مونږ استعمال کو نو د دې لپاره باید مونږ د توري په ځای باید قلم وکړو ځکه چې مونږ پښتانه ډېر قلم ته ضرورت لرو تغییر ته ضرورت لرو بدلون ته په خپل ټولنه کې ضرورت لرو چې دا بدلون مونږ کولای شو د قلم په واسطه او د توري په وسیله.
هیر دینې وی چې تور ټوپک او داسې نور توکي کته هم د ځان ساتنې لپاره کارولو کیږي خو یوازې هم د مرخې دي چې موږ فرهنګي میراث پاتې شي نه دا چې جنگ جګړو کې تری کار وښتل شي.
نشته جنگ او نشته دا خپل یار سره خوشاله نشته جنگ او نشته خپل بیاس پلاس کې زګل پلیار لرا کنا 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 زلف چول ولشی مخ پلیار لرا کنا.
په افغانستان کې د پسرلنۍ میلو او مشاعرو ځانګړي ځایونه شته. کله د نارنج ګل میله او مشاعره په ننګرهار کې کیږي نو هلمند بیا د هلمند سیند، میدان وردګ بیا د مڼې ګل او نورې سیمې بیا ځانګړي میلې او مشاعرې لري. په هنر جاج کې کندوز ولایت ته تللی یو. هلته د اودان دښته پر ریدي ګلونو پوښل شوې ده. موږ د کندوز له یو فرهنګي لیکوال او ژورنالیست ګل رحیم یزمن سره د اودان دښتې فرهنګي میلو، ریدي ګل مشاعرې او اوسنی فرهنګي وضعیت جاج اخلو.
هنر جاج
نیازمن صاحب دا اوس موږ کوم ځای ته راغلي یو؟
دا د کندوز ولایت دی او د شیرخان بندر او کندوز ښار ترمنځ دغه هواره پرته دښته ده چې د دښتې اودان په نامه باندې یادیږي. دغه ساحه بیا د کندوز د ښاریانو د میله ځای دی، خاص کر بیا په پسرلی کې. دا اوس تاسو ګورئ دا هلکان دي توپ ډنډه کوي، څوک کرکټ کوي، څوک چا دیګ باندې کړی دی، چا یو څه چا بل څه، څوک د کورنیو سره راغلي، څوک د یارانو دوستانو سره راغلي. بس د قندوزیانو همدغه یوه میاشت یا دوه میاشتې د میلې ځای همدغه د اودان دښته ده. د دې نه علاوه بیا نور د قندوز خلک د میلې ځای نه لري که شنه ساحه ده، پارکونه دي، هغه یا غصب شوي یا پکې کورونه جوړ شوي. نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظر چې ته ودرې پسرلی شي دوی به میلې کوي.
دغه د اودان دښتې ته تا ویل چې همدغه دوه میاشتو ته خلک راځي، وروسته له دوو میاشتو دا بیرته خړېږي که څنګه؟
دا دښته بیا خړې، دغه واښه چې اوس شنه دي، دغه زیړ ګلان چې اوس راټوکېدلي، دا یو څو ورځې یو څو میاشتې دغه واښې دغې نه وروسته دی کې بیا صرف میږي څري رمی پکې او دغه شپانې او رمی نور بیا په دې کې څوک نه لیدل کېږي.
دلته خو د ګلانو په اړه کنه، یو خو دغه زیړ ګلان دي، له دې وروسته بیا کوم ګل دلته پیدا کیږي؟
دغه زیړ ګلان دا خو د پسرلی په لومړیو کې راشنه کیږي. د دې عمر ډیر کم دی، شاید یو هفته دغه ګلان دوام وکړي. دغې نه وروسته بیا په د حمل د پنځلسمې نه وروسته د سور تر پنځلسمو یا تقریبا تر اخیرو پورې د ریدی ګل دلته راټوکیږي په دغه دښتو کې.
د ریدی ګل پاړه خو تاسو ته د ریدی ګل مشاعره هم کوي کنه؟
او د ریدی ګل
مشاعره پاړه راځو دا دلته په دې دښتې کې کوي چې سره ګلان راټوکیږي په دغه وخت کې.
من وخت نا وخت دغه مشاعره زیات بدلو کله چې ګورو حالات ته چې سم دي، امنیت دی، بیا من په دښتو کې دغه میلې کواغه ساحه چې دغه ګلان پکې به د ډیر دي د اسقلان ساحه ده. مونږ هلته خپلې اونیزی مشاعرې هم کوو، کله کله دغه ونیزو مشایرو د پاره مروزو او په غریده یو ګلانو کې مشایره کو ترڅو چې دا ګلان وي او دغه نه علاوه د میلې د پاره بغیر د دینه چې یا ونیزه مشایره یا غټه ریدی ګل مشایره د عادی یعنی د مشایرونو پرته د سیو فوق العاده غونډی نیسو او دغه میلې د پاره دلته راځو او میله کې وو
مشایره کې کوم مزل مزل سړی کړی دغه کاندې د څه شي
دلته ما مخ یادونه وکړه چې د وړي په موسم کې چې هوا ګرمه دلته رمی سری دغه واخه چې وچوي میګی ته استفاده کوي او هغه خوري دغه وچ واخه خوري بیا په زینو زینو کې دغه دخته تقسیم تقسیم د هر څوک خپل ساحه پیژني چې دغه زمات څړ زیاده هغه د پلانی څړ زیاده کله چې جمی کې واره وشي دغه شپانه یا دغه رمو والا راځي د غزینی د دخته کني دخته کني د کی وغټه کند جوړی بیا دغه د دخته واره راټولی په دې کند کې یا چې تخته کوي د پاسه په ګرځي او دغه د پاسه بیا پلاستیکا چي او خاور په چي چې دغه ویلی نشي د دې ته یو پېپی خي کله چې دوی په وړي کې راشي بیا هغه په پراخ کار کوي او هغه ته یو بوشکګ دی دغه وبو دغه واوره چې د زمکه د حرارت په وجه باندې ویل کیږي دغه څاڅکی په مغه لوخي کې تويږي او دوی بیا د مغه وبونه استفاده کوي
یم منس کې یو کم پلاستیک ورته چی کنه بي پلاستیکا
و پلاستیک ورته چی چې هغه وبو سفر ووزي او دغه واوره جذب نشي نو په همدې خاطر باندې د غزینې زین چې تاسو ګورئ بیا په دې کې امغه د وبو د پاره خپل ترتیبات نیولې ځکه په وړي کې بدلته د وبو را رسول ګراني او د څخاکو باندې پیدا کیږي نو دوی د هم دینه استفاده کوي ځکه ته بیا زینس زینه چې سوري سوري خو د شپانه ور سره تر امغه وخت پورې دلته ترڅو چې د دوی رمې دلته کله چې دلته دا واخه خلاص شي بیا دوی د دې ځنځي بدخشان ته او غرونو ته خيږي یالته بیا واخه شنه اغه واخه چې ختميږي جمع کیږي او دوی د جمی بیرتل ترازی د دغه دخت د دې وچ وخونه دوی د جمی د پاره مستفاده کوي دا خلک راټولي جمع کوي او بیا په جمی کې راموته
کندوز کې یو شمېر امنیتي ستونزې راولاړې شوې دغه امنیتي ستونزې د اودان د دخت په اغه فرهنګي میلو دلته ناس باندې څومره غیس کړي
امنیت د کندوز د میلو د پاره یوه ساده او دغه نامنی چې اوس رامزده شوی په دغه میلو باندې دا تاثیر کړی دی چې اوس دلته خلک په ډاډه زړه نشي راتلی هغه کورنۍ چې بدلته راتلی هم اوس یو ډول ډار حس کوي بل په دښته کې دلته دولتي مامورین راځي د کورنۍ سره راځي یا په ځینې وخت کې پولیس راځي هغه څوک چې په دولت کې کار کوي نو د دولت مخالفینو هم کله کله دغه دښتو ته سر راښکاره کوي چې ګواکې دوی خپل هدف ترلاسه کړي خو په همدې خاطر باندې چې د مخالفینو د دغه کار مخه ونیول شي بیا دولتي چارواکو ته د جمعې په ورځ باندې سګمارلی یا وی په دښته کې قسمه کوي ترڅو دغه خلک ډاډه وسی او دوی د کال دغه څو ورځې چلته د دښته شنه دغه نه خوند واخلي او ویلیو
اسا کالم د ریدی ګول د مشاعري لپاره څه پلان دی آی ام دغه ته په دغه اودان دښته کې به کوي چې ریدی ګلان راو پړي کنه
نو سکل ګورو کچیرته حالات سم ممکن په دښته کې مشایره وکړو او کچیرته حالات سم نه وو بیا نو مجبور عمل ته د پونس په خار کې یو ځای کې ورته ترتیبات ونیسو خو هر کال چې موږ مشایره کړې ده دا غینه پرته چې مشایره وشي بیا کزینی ملګری غواړي هغه ملګری چې د نورو ولایتونو نه راغلي هغه میلې د پر راشي دښتې ته چکر وهي د ریډیکول
مشایره یادونه وشو دلته د فرهنګي وضعیت وسنګ ده د کندوز خاص ډول فرهنګي کړي څنګه دي امنیتي وضعیت په کوم تاثیر کړو
کم د سر کسان چې موږ سره وو دا غوي کې زینې لاړ نور ولایتونو ته وو زینې چې پاتې دي هغه خپل کار تجریان ورکړي هغه دغه فرهنګي کارونه زندول نه دي خو یو څه منفي اغیز پدې کړی چې د مینوالو او هغه کسان چې هغه د شعر او شاعرۍ او د ادب سره مینا درلوده هغه هم یو څه کم شوی دی. په خو به چې مون ونیزی مشاعرې کولې تقریبا 15 کسه 15 15 کسه داسې به مونږ سره په ونیزو مشاعرو کې مینوال ناست ولی اوس هغه شمیر یو څه راکم شوی دی 15 کسه 20 کسه.
خانو نیازمن صاحب ما دا هډیر مزل مو کو په دغه اودان دخته کې 2 کیلومتر خو بتلی نو بیرته بلاړ شو او هغه ګلا جان استاد یو سرو کې ویلی و چې ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببو جان له دې وړه
ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببو جان له دې وړه مای ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببو جان له دې وړه مای ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببو جان له دې وړه مای سودمن بنشی کور مرزاری
وران می د خیالاتو ترتیبات دی دل تخنیم ورک رانه د ژوند ټول امکانات تی دل تخنیم توای چې پاتیشا او پاتیشا غرموکا زوایم چې زمو مشکلات تی دل تخنیم د فنکار نه نه برخه کې مو د همدغه بیتونو ل شاعر لیکوال او ژورنالیست دوست محمد دوست سره د هغه په فن خبري کړي. دوست وایي چې ل شاعرې موخه خپل ارمانونو ته جواب ورکول دي.
فنکار
هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري دوست همیش ساتلی مقدس نزاکتونه. د فنکار دا برخه د همدغه بیت له خالق خاغلی دوست محمد دوست سره برابرو. دوست صاحب سړي مشیار کول راشي
مننه مبو صاحب کور مو ودان سي بلنه مراکل.
دوست صاحب ولی شیر لیکي
مننه زه په دې خدای مې چې زما شاعری م داسې د خی هیڅ پیغام مونږ لري. زه غواړم خپل ارمانونو ته جواب ورکم. زه غواړم خپل احساسات له نور سره شریک کم. زما په شعر کې ما پیغام نشته دی خی نه خو هغه څه چې زما خپل تجربې دي هغه شریکول غواړم. دا خی د نویوالی لغی نه یم داوی نه کوم خو خی هغه اوریدونکو یا لوستونکو ته نوی چې زما نه پیژني یا مثلا زما له تجربو نوی خبر نو زه پکې خپل ارمانونه رانغاړم او دغه مې یو هدف دی.
ستاسو د خبرې په دوام چې تاسو ویل چې زه غواړم خپل ارمان تجربه ورکم او خپل تجربه شریک کړم لومړنۍ تجربه لومړنۍ ارمان دی څه ډول په شعر کې راون غخته وړاندې دی کا
یاد مې شي هغه وخت د مکتب د خونځي یو زده کوونکی وم خلکو به شعرونه وایه یا به مثلا د شاعرانو ځینو کلیوالو ملګرو سره مې پیژندل زما نه مشرانو دې تر څنګ یو د وزیرو شاعرانه بندار په نوم باندې یو مشاعره کېده هلته هلته به ورتلو نو داسې یو احساس یې ماته راکړ. بیا نو هغه وخت کې د منظومو د نظم یو قالب داسې و چې زه پکې څه ولیکم او هغه غزل و ډېر پکې برالی هم نه وم او ډېر ښه هم نه و خو توانېدلی ځکه وم چې ماته خوند راکړی او شاید چا ته نوي ورکړی و همدغه زما د خپل ځان بریالیتوب ګڼم.
هغه وخت کې هلته تاسو سره مشران شاعران هم وو اجملاندو دې ته ورته نور مشران شاعران د هغوی هڅونه او د هغوی کار له تاسو سره څومره
ولې نه کله به مې چې له هغو سره مخ کېدو خصوصا اجملان زما استاد دی ما ته املا اجملاند ښودلې ده او زما په استادانو کې ذکر راځي چې ډېر کلونه یې د تورې دړې مخته ناشوایم او دراته پی توری لیکلی دی ماته دی کسی جب خویده دی دا ماته دی شیر جب خویده دی باروسته یو کی ولی در خونی را تکلی نو اول که چه مگ با اغا وقت بلیکلوس نپویدونو دو براتوی چه تسی که سعیز ادبیات فلوالای او پده که دستانی ادبیات چه پده که تاسو کولی شئ ډیر پرمختګ وکړئ مثلا لیکو لوست که یو مار اختیار ما ماغه دی آن صاحب لارښوونې تعقیب کړئ او زه ته مننه کوم او دعا مرته کوم
داسې ویل کېږي مو اکثره ادب پوهان په دې عقیده دي چې وایي دا د شاعر پوستکی ډیر نازک وي او حتی یو نیم لکه ګرینډل خو چې شاعر هیڅ پوستکی نه لري ځکه د ټولنې هغه ټول حساسیتونه ټول نزاکتونه ډیر په اسانۍ سره د حس کولی شي. بیا هر یو شاعر چې د غزانت یو ځانګړي تګلار لري، ځینی حساسیتونه ځینی نزاکتونه نسبت نورو ته ډیر په اسانۍ د حس کولی شي. هغه کوم نزاکتونه دي چې تاسو ډیر زر او په اسانۍ حس کولی شي او ستاسو په شعر تاثیر کړي؟
و به وایم چې زه په خپل شعرونو کې تر ډیره هغه څه ته اولیت ورکوم یا هغه څه راته خوند راکوي چې هغه تجربه زما وی خود نورو سره شریکوي. که ووایم چې استاد خبرې په تایید چې شاعر د ټولنې د نورو وګړو نه ډیر اساس وي، هر څه چې ګوري د هغې په اړه باندې زر فکر هم کوي او ښایي زری منظوم هم کی اوس هر شي ته د چا فکر نه وراوړي دي عادي وګړي. کله کله که تاسو شوي وي که نه چې خولې نه دي وتلي یو باید دې لوستی چې کاش دا ما لیکلی وي. وګوره شاعر څومره حساس دی، تر تا مخکې هماغه تجربه چې خپل دی خپله ده هغه راخیستې ده او تا ته ارمان در وستو چې کاشکې دا ما تر د مخکې کړی وي. نو تجربې شریکې دي خو شاعر په هر څه کې اساس دی او زما اساس یې د ځینو مسایلو سره
دوسب زه خپله په دې عقیده یم چې د شاعرۍ لپاره زه چوکاټ ته ډیر اهمیت نه ورکوم. که څه هم چوکاټ ته خو اړتیا شته ده چې باید موږ یې وړاندې کړو، خو دا که پار چوکاټ کې ماته دا ډیره مهمه نه وي. اکثره وخت که هغه د آزاد نظم چوکاټ وي، که د غزل چوکاټ وي، که د مصنوعي چوکاټ وي، که ورته نور چوکاټونه وي، خو چې په کوم برخه کې ملاس بر شو شعر لیکم همدا شانور کېدای شي یو شمېر لیکوالان وي. ستا خپل باندې په دغه برخه کې نظر څه دی؟ چوکاټ ته پام ډېر کې؟
بالکل زه خپلم په همدغه عقیده یم چې شعر خو محتوا ده او دا نور قالبونه یا مثلا چوکاټونو سره زما کار نشته ده. زما خپل احساس دی که په غزل کې راځي، که په شعرپاره نظم یا قافیوال نظم کې راځي، که په آزاد نظم کې راځي، زیر اخلم زه ډیر دې طرفدار نه یم. غزل کې بخای مثلا ځکه دې غزل جولای شي دا ډیره تنګ ده ولې دې نظم آزاد ده. زه کسې کوم هغه په غزل کې نشم کړ او دا راته به نظم کې خوند راکوي.
تو سب زه غواړم په دې وخت کې اوریدونکي به ډیر په تلوسه کې چې ستاسو نظم واوري یا دې غزل واوري. او مخکې چې کله ته پروګرام ته راتلې ته ماته ویلې چې ما یو نوی نظم لیکلی.
بالکل
او زه غواړم دا نظم ته ماته ډکلمه کې، ځکه ته خو په ډکلمه کې ځانګړی استعداد لري.
مننه قربان مشم. کاش کې بیا هغه کلونو ته ورستون شم چې پکې زه د رادیو یو خبريال وم. خای هیڅ نوم خدام یې اوریدلی چې زه ډیرو ظلمکیو ته ایډیال وم. هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور و عقل چیرې و د زړه به مې منله سترګورم په ټولي کې د همزولو هسې خپله پاچایي مې پې کوله. ما وراومه له ډیرو اندېښنو نه له پوهنتون او له راډیو سره مې کار و چې زما له مفکورې سره به جوړو که به و څومره بې لارې زما یارو. خبریال وم خو د داسې یو راډیو چې د ویرجنو خبرو کیسه کې نه وه، خپرول به یې د مینې آیاتونه د ګناه د کفارو کیسه کې نه وه. زه په خپله هنجره باندې پاچا وم، شرنګول به مې ښه مست مست غزلونه د راډیو هر اورېدونکي ته خواږه و زما له خولې نه راوتلي څو لفظونه. په دې ښار کې به چې هر لوري ته تلمه را سره به و په لاس کې کتابونه هغه دا د هغه سترګې چې وراوړي او دل به مې د شان آوازونه تا ته یاد شي ګرانی. زه څومره مغرورم په کیسه کې نه د پیر نه د فخیروم سرشاری و زلمیتوب و لیونتوب و زخ پا خپلو احساساتو کی راگی روم پراڑیو کی پیاغی حلک مشهوروم خدا خوا پزرگونو خلکو گرانوم لپنزوسو جنکو سرمیتارو چلون که چه دستورو دا کاروانوم خویوازی ایوتا می انتخاب کلی چه خواروارو ارچب میرا طول شی لیونی تا هم پنی ملار کی پریخوم ما خوی کنی چه زړه به میرا ټول شي. کاش کې بیا هغو کلونو ته ورستون شم چې زارۍ راته په چغو چغو وکړي او زه شین شم په کړس کړس درته خاندم درته وایم ټلیفون راته ونه کړي.
کیسه ایز ادبیات د ټولنې امر روان په ډیر اسانۍ سره بدلولی شي. نو د زر پاڼې په ننني پاڼه کې وږمه جبار خیل لنډ کیسه نتکۍ راوړوي.
زر پاڼا نتکۍ. د شپې خاموشي په خورې دوه سپوږمۍ خپل نیم داغ داغ مخ چې دې داغونه یې ښکلا نور هم یو په دوه کړې وه ښکاره کړي وو. د ورېځو هم زړه ډک ډک کېده، غوښتل یې چې ښې غټې غټې اوښکې تویې کړي او په دې خپلو بې وسو اوښکو دا ټول کائنات لامده کړي. اسما پاس اسمان ته کتل، اسمان ته په کتو کتو کې خپل تیر دور ته لاړه، بیخي لکه د لیونو بې حاله شوه. سترګې یې رډې د اسمان په لور نیولې وې، لکه چې د خپل نیمګړي ژوند کیسه آسمان ته کوي. هغې ته دا بې ژبې آسمان خپل خواخوږی ښکارېده. په سرو اننګو یې سپینو ملغلرو د ګریوان په لور لارې جوړې کړې وې. د آسمان سترګې هم د اوښکو ډکې وې، خو آسمان نه ژړل. آسمان یوازې د اسما د بې وزلۍ ننداره کوله. د کور نه بهر یې د چا د پښو آواز واورېد. یو دم را په خود شوه، چاودی چاودی ګوتې یې په سرو اننګو را کش کړې. د ګوتو په اوږدو اوږدو چاودنو کې د څو شېبو لپاره بې وسو اوښکو ځای ونیو. خپل زوړ شین ټیکری یې په سر را سم کړ، غوښتل یې چې لاټین بل کړي، خو څه یې په زړه کې را وګرځېدل. تیله یې وواهه او د ورو په لور روانه شوه. ورته بلانه ورسېدلې چې دروازه یې وټکېده. زړه یې له ډېرې ویرې په سینه کې په ټوپونو شو، خو څه یې کړي وای، مجبوره وه چې دروازه خلاصه کړي. آصف چې دا وخت بدن هو کلونه وو، د خپل خواږه ماشومتوب په لیونی خوب ویده وو. اسما لکه د لیونو په څیر بیرته خپل کټ ته ستنه شوه. آصف یې ژر ژر ښکل کړ او خپلې سینې پورې یې جوخت ونیو. دروازه بیا هم ټکېده. اسما په کټ کې کېناسته. له ډېرې ویرې یې سترګې رډې د دروازې په طرف نیولې وې. په ذهن کې یې په یوه شیبه کې ډېرو فکرونو منډې را منډې وکړې. اسما ځان ته په خیرو پیل وکړ، یا الله د دې ژوند نه خو ماته مرګ ښه دی. زه څومره بې وسه یم، څومره بې کسه، دا زمانه څومره ناترسه ده. د دې ځای د انسانانو په سینو کې زړونه نشته. نورې خبرې په ژړا کې ورکې شوې او لکه د ماشوم په څیر سلګو پسې واخیسته. اوس باران هم یو څه زور اخیستی و، داسې ورته برېښېده لکه آسمان چې له دې سره په غم کې ځان شریک ګڼي. آسما داسې په ژړا کې ډوبه وه چې هر څه یې لږ یاده وتلي وو. آسمان ته یې په ډېره بې وسۍ کتل او ژړل یې. اوس یې د یوازیتوب احساس بیخي ختم شوی و، ځکه دې او آسمان دواړه په شریکه ژړل. اوس ورته ځان او آسمان یو رنګه بدبخته ښکارېده، لکه دا چې آسمان ته د خپل تېخ ژوند کیسه کوي او هغه هم د خپل بې وسۍ اظهار یوازې په خپل اوښکو کوي. د باران په دې اوږدې شېبې کې د دروازې درزا هم بنده شوه، خو باران هم ټول کائنات په خپلو بې وسو اوښکو تر کړي وو. د ځمکې زړه هم د آسمان د دې بې دریغه ژړا له لاسه خوړین شو. آسما هم په لمدو جامو کې د خړو وریځو لاندې د یوه نامعلوم برخلیک په تمه ناسته وه. د وریځو لمن هم په راټولېدو وه. سپوږمۍ یو ځل بیا خپل نیم مخ راښکاره کړ، خو خدا زل سپوگمی حقسی خکولی نخکاریده دا زلیه پا چیره که غم لورا یخ کاریده لکه چه دی هم دا اسما در جون دردناک کسا آوریده لیوی خساد بلا نو تیر چه دروازه یو زل بیا وطکیده دا زل دا پخوا پا چیر او رو رو نوا بلکه دوم را پا زورا و تا بویل چه دروازه را ماتوی دا دروازه دا درازا سره دا اسما زل یو زل بیا پا درازا شروع وکر روحیاتی و بایلل رنگی تک جل شو دلسونو او پخو چخه یسا و خطا دو کوتی پا طرف پا کاواکو گامون روانه شو چو شیوی بلا نوی تیری چی بیر تل کوتی رو بطا پلاس کی یو چنی ولی و دا دروازه پا طرف پا گرنده یو گامون روانه و دروازه همه غسی درزیده مخ کلیدی چی اسما دروازه خلاسه کلی بیاد خپل زوی دا کت پا طرف لاره چو زله یه تینگ تینگ پا دوارو مخونو خکل کرد څو شیبې لسنې پورې ټینګ نیولی وو او ژړل یې آصف یې په غېږ کې وخوځېد په خوبوړي انداز یې مور ته غږ کړ اسما هم په سلګو سلګو ورته د خپل شتون احساس ورکړ د دروازې درزا سات په سات زیاتېده اسما د وروستي ځل لپاره خپل زوی ته ښه په زیر زیر وکتل او د دروازې په لور روانه شوه څو شیبې بلا نوې تېرې چې د کور په دې بې وسه او بې زبانه چاردیوالۍ کې یوه دردناکه کړکه پورته شوه له کړکې سره سم دروازه هم راماته شوه یوازې دوه پټ مخې راننوتل ژر ژر یې د اسما په مخ لاسونه ووهل بیا یې لاسونه هم راپورته کړل تر مړوندونو پورې یې ولیدل خو هغه څه چې دوی یې په لټه کې وو هغه یې ونه لیدل وړاندې د کټونو په طرف لاړل په یوه کټ کې ماشوم پروت و او په بل کټ کې یوه زړه توشکچه او یو اوږد بالښت ایښی و د لوړ قد او اوږدو څڼو خاوند بالښت چک کړ له ځانه سره وبونګېده د بالښت د لاندې یو څه پراته و چې هغه یې راواخیستل
د ادب جام په نننۍ برخه کې د شیخ تیمن د ژوند احوال خلو دا برخه سهار ګل امیرزه وړاندې کوي
ادب جام
شیخ تیمن کاکړ د کاکړ نیکزوی د پښتنو له پخوانو یو شاعرانو څخه دی چې د پټي خزاني مؤلف د احوال او اشعار د شیخ بستان بړیڅ له بستان یو لیا څخه رانقل کوي دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ او هلته میشت شو چې اولاده یې اوس هم په غور کې شته او په تیمنی قبیلې پورې اړه لري په خپل تیمن زاهد او عابد سړی و کله کله بل غوره ګوب تتلو او د خپل پلار کاکړ لیدنه به کوله په غور کې دی په کوچران کې اوسېده چې د غور جنوبی برخه ده او د زمینداور شمالي شرقي خواته پرته ده او مورخانو هم کوجوران یا کوجران لیکلی دی د بستان یولیا په روایت کې چې پټي خزاني را نقل کړی دی شیخ تیمن کاکړ د علاءالدین خان حسین سام معاصر و چې د دې پاچا د سلطنت وخت 1550 حدودو کې دی او د همدغه پاچا په عصر کې په کوجران کې وفات شوی دی د پټي خزاني مؤلف وايي چې زما پلار داوود خان په بستان یولیا کې د شیخ تیمن دغه شعر لوستلی وو او ما له خپل پلار واورید چې دا شعر په پښتو قدیم اشعارو کې خیش کې نه خده د وزن الفاظو او کلماتو لپاره خالص او سوچا پښتو شعر ګاڼه شي شعر په دې ډول دی غهیز رڼا دلمر خبره سوا گهیچ رڼا دلمرخ پرسوا زما پر کور د ویر نارسوا د بیلتون ورس توره تیارسوا غکسو ناڅا پچی بیلتون راغه زلمی لدی ویرن شینده زلمی لدی ویرن شینده په جړا ژاړم څناورینده زرغون لوخو می سادینده په نول نولېګم چینا خون راغه نبا بیا یم نبا بیا راسی نبا تیارش پا سمارناسی نبا بیا یم نبا بیا راسی نبا تیارش پزمارناسی نبا شاهی را تا پخلاسی بیلیگی پیری اوس تیون راغه د چختن پار ده چی هیر می نکڑی آغلی مخ چی پیا نکڑی اوربل دی پری خوی و تکڑی پر ما دبل ور کڑاون راغه پر ما دبل ور کڑاون راغه
شیر د پیغام او مفکوری ترڅنګ هغه نازک او عاطفي تړون دی چې په احساساتو ژر تاثیر کوي. په ورخمین خیال کې یو شاعر سرتیره د جنگ په سر میدان کې خپل شیرینی ته لیک لیکي. یو عسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوبی تدا لیک لیکله یو عسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوبی ته دا لیک لیکله زما خوږی محبوبی پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي ډېر مودو شو چې لتانه لریما زما خوږی محبوبی پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي ډېر مودو شو چې لتانه لریما ندی احوال رازی ندی خبری اورم نمی تپوس کوی ندی سندری اورم نمی تپوس کوی ندی سندری اورم مخ کی بجر جر راتلم خدا زلو زنده دم او کماندان سیبم وسخ کاری خدا زلو زنده دم او قومندان سیبم غوسخ کاری ویلی چې دو میاشتې بنور دلته یو ترڅو چې جنگ وګټو خو ته تشویش مکوه شته د وسله دلته یو په حوصله دلته یو او جنگ به هم وګټو زما خوږی محبوبی څلور میاشتو ماش می هم راغله ټولې روپۍ می دې ساتلی جیب کې یوازې سل افغانۍ می مصرف کړی ورنه زما خوږی محبوبی څلور میاشت او ماش می هم راغله ټول روپۍ می دې ساتلی جیب کې یوازې سل افغانۍ می مصرف کړی ورنه او په هغو باندې می ځان ته بیرغه خسته نو چې کله درغلم د قرضدار او هر پیغور بخلاص کړو د ګلالۍ توړی ټول پور بخلاص کړو رښتیا ابې څنګه دا زما سلام پر وای چې زر رازما او بیخی روغ جوړی ما کچنه حلق څنګه دی په سر کلې دی ورته چرګ حلال کړ ګور سختی مکوا زموږ خو یو زوی دی خوږی ډیر پام پکوا او دادا ته وای چې جماعت ته وي غوټۍ خورکۍ څنګه ده زما له خوای خکل کړه او ورته وایه چې تا ته مې شنه بنګړي اخستې تیار ګوره دې خط سره مې په یوه سپین ټوکر کې د ستا کمیس د پلار لونګۍ او د ابۍ نوې څادر تاو کړې دا به در ورسیږي او بیا چې زه درتلمه عسکر قلم په خوله کې ونیولو اسکر قلم په خوله کې ونیولو ګوند دی الفاظ تر هیر شو لای قلم کاغذ نو وړي چې له کوچنۍ پوستي یو تک شنه لوخړه د شنه اسمان په لور پورته شولا او د ډزو ورک شو څو شی ورستا په یو سپین کاغذ کې څو شهیدان الفاظ
ستا میڑا نتا سلام دے پہر جڑا کی دے مقام